دا مشال رادیو ده وخت د مازیګر 15 بجې سو نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر 10 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم پروان خبرونه کې به په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف تر مشرۍ لاندې د لوړې پایې یوه غونډې سربیره درته د قبایلي سیمو په اړه رپورټونه درته واورو ورسره مطبوعاتو ته کتنه هم لرو خو په لومړي سر کې به وار عبدالحی کاکړ ته ورکو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم ولی د ترګری او انتیا پسندی پر ځای جوړ کړل شوی کامی تکلار نیشنل الیکشن پلان باندې پوره پوره عمل نه دی شوی افغانستان د هرات ولایت وسلګونو اوسیدونکو نن په مظاهره کې افغان حکومت غوښتي چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان لفظ ولیکل شي د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن وایي چې چیرې په راتلونکو انتخاباتو کې امریکا ولسمشر وټاکل شو نو له ایران سره سوی اټومي تړون به عملي کړي او سم خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم ویلي د ترګری او انتیا پسندی پر ځای جوړ کړل شوی کامی تګلارا نېشنل الیکشن پلان باندې پوره پوره عمل نه دی شوی نن په اسلام آباد کې په جاړه شوی غونډې ته نواز شریف ویل چې د ملي تګلارا په جنو برخو عمل شوی خو البته پر لوی برخه نه دی شوی
زدا گنم چې د دې غونډې نتیجه راوتل پکار دي زګه دین وړاندې هم په دې موضوع ډېره خبرې شوې دي په ځینو صوبو کې په کامی اکشن پلان زیات عمل درآمد کړی شوې دي او په ځینو کې کم او په ځینو کې بالکل نه دي شوې نو پکار ده چې په ټولو ځایونو کې پرې یو شان عمل درآمد وشي
په غونډه کې د څلورو صوبو وزیر اعلیګانو وفاقي وزیرانو او نورو لوړپوړو ولسي پوځي او استخباراتي چارواکو ګډون وکړ پاکستان ویلي د حقاني شبکې په ګډون د هر ډول وسوالو پر ضد کاروای کوي څه موده وړاندې امریکا اندېښنه څرګنده کړې وه چې پاکستان د ضرب اعظم آپریشن پر مهال حقاني شبکه نه ده پنښه کړې خو نن په اسلام آباد کې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله اونیزي خبرې غونډې ته په دې اړه وویل
دا خبره موږ څو ځله کړې ده چې د ضرب اعظم آپریشن تر لاندې موږ د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایانې کړې دي او په وسلوالو کې زموږ د پاره ښه او بد نشته پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ او وسلوالو ډلو غندنه کوي او د دې پر ضد دي
قاضي خلیل الله پاکستان کې د داعش وسلوالو ډلې د شتون رپورټونه هم رد کړل په قامي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو پرون یو ترمیمي قانون جمع کړی او وایي غوښتل چې فاټا دی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي د خبر ایجنسی د پارلمان غړي شاجی ګل افریدی پرون مشالې ډوته وویل چې د فاټا ټول غړي په دې سلا دي چې قبایلي سیمو په عیني حیثیت کې بدلون راوسته شي په قامي اسمبلی کې د کورم ایجنسی غړي ساجو سین توري چې د قانون د جمع کولو په ډله کې شامل وو وویل چې دوی د قبایلي سیاسي اتحاد سره هم خبرې کړې دي شاجي کول افریدی وایي د پاټا پارلمان غړي به کوشش کوي چې د راتلونکي میاشتې د شپږشتمې نیټې کېدونکې د قامي اسمبلی غونډه کې د قانون د بحث لپاره وړاندې کړي پرون د خبر ایجنسی چارواکو ویلي دي چې د حکومت په لاره امن کمیټې نه رضاکارانو مړی موندلې دي چې وسوالو څو ورځې وړاندې د دې ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا کې تښتولي ول د ځای سرچینو په وینا وسوالو د تیرې تور په ورځ د حکومت په لاره امن کمیټې 14 کسان تښتولي ول چې 15 د ګل په ورځ او نور نه یې د چرشمې په ورځ وژلې دي یو امنیتي چارواکي فرانس خبري ایجنسی سره په خبرو کې دغه پیښې تصدیق کړې دي د افغانستان هرات ولایت په سلګونو اوسیدونکو نن په یو مظاهره کې افغان حکومت غوښتي چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان لفظ ولیکل شي مظاهره کوونکو ګاونډي هیوادونه د افغانستان د خلکو په بې اتفاق کولو تورن کړل او افغان حکومت خبرداري ورکړ چې دوی غوښتنې ونه منلې نو ایران ترکمنستان او افغانستان یو شمېر ولایتونو ته به د هرات لوی لاره وتړي په دې ورسې کې په کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام د لفظونو د لیکلو په ننګ مظاهره شوي خو افغان حکومت تر اوسه د کونکو د دې غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي نیټو د افغانستان د برېښنا څانګې سره د 200 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې ده دا مرسته په درې کلونو کې د افغانستان برېښنایي شرکت ته ورکول کېږي چې له امله به د افغان فوجیانو اډو ته برېښنا یا بجلی ورسیږي او په لوړه بیه د ډیزل جنریټرانو د برېښنا کارونه بند کړي د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې دا د هیواد لپاره یوه بنیادي مرسته ده او کولای شي چې د فوجي اډو تر څنګ په راتلونکي زیاتره سیمو ته برېښنا ورسوي په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم سنګزی هم دغه پروژه د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره ډیره اهمه ګڼي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن وایي که چیرې په راتلونکو انتخاباتو کې د امریکا ولسمشر وټاکل سو نو له ایران سره سوی اټمي تړون به عملي کړي او که چیرې تهران له دې تړونه څخه سرغړاوی وکړي پر ضد به اقدام وکړي. نوموړي چې د امریکا د ولسمشرۍ د 2016 کال په انتخاباتو کې د ډیموکراټانو مخکښه کاندیده یا امیدواره ده په بروکینګ انسټیټیوټ کې پرون په یوه وینا کې وویل که چیرې ایران د اټمي وسلې د جوړولو هڅه وکړي نو دا به یې پر ضد اقدام وکړي.
So here's my message to Iran's leaders.
دا وای د ایران مشران ته زما پیغام دادی چې امریکا به تاسو پرې نږدې چې اټومي وسلې جوړ کړي. ایران تل دا رد کړی چې ګواکې د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي. د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د اسلامي دولت د ډلې مشروعیت یا جایز والی رد کړی خو پر مسلمانانو یې غږ کړی چې دوی باید له دې ډلې سره په عراق او شام کې یو ځای سي څو د لویدیځو ځواکونو پر ضد وجنګې شي. ایمان الزواهری په هغه غږیز پیغام کې چې تېره ورځ په انټرنیټ خپور شو وویل چې دی او ملګري یې په بغداد کې د ابوبکر البغدادي خلافت په رسمیت نه پیژني. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا پیغام کله ریکارډ شوی خو داسې ښکاري چې لږ تر لږه 8 میاشتې پخوانی ثبت شوی دی. د دې سربېره چې د دغو دوو اسلامي سختریزو ډلو ترمنځ منستر الزواهری وړاندیز کړی چې لا هم د لویدیز د ځپلو لپاره د دوی ترمنځ د ګډې همکارۍ امکانات شته. او رسته خبر ده چې نیټو او امریکا هغه رپورټونو باندې اندېښنه څرګنده کړې چې وایي په شام کې د روس پوځي هلې ځلې په زیاتېدو دي. د نیټو عمومي منشي له پراګ څخه د لیدنې پر مهال تېره ورځ وویل که دا تصدیق سي نو د روس له مداخلت سره به دا شخړه حل نه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره دا اندېښنه د ټلیفون له لارې شریکه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي وویل چې جان کیری په ښکاره لاروف ته وویل که چېرته دا رپورټونه رښتیا وي له ده سره به شخړې زیاتې سي او د نړیوالې کمیټې له هغو هڅو سره به مرسته ونه کړي چې د دې بوران د پای ته رسولو لپاره کیږي. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم سراج زهیر د موسم او کرنسی له حال سره.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.95 روپۍ او په 1.95 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 28.25 روپۍ او په 28.55 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.50 روپۍ او په 20.50 روپۍ او یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.40 روپۍ او 250 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوئټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 3، بنو کې 6 او 22 او کوئټه کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. د مشال رادیو په ورستۍ ګړۍ کې به د دغو مهمو راپورونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد نوې جوړې شوې تګلارې باندې بشپړ عمل نه دی سوی، خو اوس وخت راغلی چې په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړل سي. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې د حقاني شبکې په ګډون یې د ټولو وسلوالو ډلو په ضد عملیات کړي دي. د فاټا د حقونو لپاره منتخب استازو د بل مسوده د قومي اسمبلی په سکرټریټ کې جمع کړې ده. دا چې د سیاسي ګوندونو څومره ملاتړ ورته ترلاسه دی د فاټا یو پارلماني غړی پاک لوای
څومره پارټیان یې ورکړي دي هغه ټولو سره پرون موږ په اسلام آباد کې میټینګ وکړو صحیح ګری شولو.
په قبایلي سیمه خیبر ایجنسی کې د حکومت پلو امن کمیټې د 9 رضاکارانو مړي موندل شوي دي. بلخوا په پاکستان کې په تیرو 2 ورځو کې 4 خبریالان په نښه کړل شوي دي. دا چې دوی ته لوی ګواښ د چا له خوا دی او مخنیوی یې څه ډول کېدای سي یو ځایي خبریال داسې نظر لري.
اصل چې زیاته خطرناک ده چې هغه کله ټارګټ شي نو دا پته هم نه لګي دا د کومې پارټۍ چې دی نو دا ټارګټ کړي.
د خیبر ایجنسی د باډې کمبرخیلو بیکورسو کډوالو د بیا ستنېدو لړۍ سر لنه نه پیل شو، خو کډوال وایي چې اوس هم له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
کم وعده چې موږ سره حکومت کړی وه یا کم انجوګونو کړی وه هغه شی موږ ته مکمل نه دی ملو شوی نه ته ملوي.
په روانه خپرونه کې نړیوالو مطبوعاتو د کتنې سربیره د افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. که چیرې تاسو د رادیو تر څنګ انټرنیټ ته لاسرسی لري نو د انټرنیټ لارې هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای شي چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. او اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د ترهګرۍ پر ضد پر نوې جوړه شوې تګلارې خامی اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی شوی. نوموړي دا خبره نن په اسلام آباد کې پر خامی اکشن پلان د سوي پرمختګ د جاج اخیستو لپاره د لوړې پایې په غونډه کې وکړه. غونډه د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړه چې د سیاسي او پوځي مشرتابه په موجودګۍ کې د خامی اکشن پلان پریکړه وسوه او په دې لړ کې په آئین کې بدلون هم وکړه سو. نو ضروري ده چې د دې کړنلارې پر هر برخه باندې یو شان عمل وکړل سي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال راډیو خبریال احمد الله راکوي.
په قامی اکشن پلان د شوی پرمختګ جاج اخستو لپاره د زیارت په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای یو غونډه وشوه. غونډې ته د وینا پر مهال وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د سیاسي او فوزي مشورولۍ په موجودګۍ کې د قامی اکشن پلان فیصله وکړی شو او دې لړ کې په آئین کې بدلون هم وکړی شو. نو ضروری ده چې د قامی اکشن پلان په هر برخه یو شان عمل درآمد وکړی شي. د وزیر اعظم وینا وا
غونډې سه نتیجې راوتل پکار دي ځکه چې دین وړاندې هم په دې موضوع ډېرې خبرې شوې دي. په ځینو صوبو کې په قامی اکشن پلان زیات عمل درآمد کړی شوی دی او په ځینو کې کم او په ځینو کې بالکل نه دی شوی. نو پکار ده چې په ټولو ځایونو کې پرې یو شان عمل درآمد وشي. د قامی اکشن پلان په ځینو برخه کې پرمختګ شوی دی خو زیاتره برخه کې څه پرمختګ نه دی شوی او زه دا ګڼم چې دا شان غونډې زموږ هر ورځ نه کیږي. نو پکار ده چې په قامی اکشن پلان په سختۍ او تیزۍ سره عمل درآمد وشي.
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی دی وندکی وفاقی وزیرانو د خیبر پختونخوا گورنر او د څلور وانو صوبو اعلی وزیرانو او چیف سیکرټرانو نه علاوه د گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر مشورولۍ او د فوز او استخباراتي ادارو مشرانو هم ګډون وکړو. مشال ریډیو چکلا د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ محمود شاه نه تپوس وکړو چې په قامی اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد روان دی. نو په جواب کې نوموړی وایي چې په دې پلان د کمی طریقې سره د عمل کولو ضرورت و نو هغه شان نه کیږي.
تعلق لري او پاره کې سیاسي حکومت احتیاط نه کار اخلي لکه د مدرسو مسله ده چې دا لري کول غواړي لیکن پاره کې ډېر مشکلات دي. خو داسې نیکس هغه اوسه پورې جوړ شوی نه ده. پاره کې څه مشکلات دي داسې نور سیزونه دي لکه چې فوجي قیادت مخې ته کوم سیزونه دي په هغه باندې زر زر عملیات کېږي او هغې وجه باندې سپیس چې کوم دی نو هغه فوجي قیادت ته ځي سیاسي قیادت په مزه دی ډېر. نو په دې وجه باندې زما په خیال دي کوشش کوي
حال. محمود شاه وایي چې په ملک کې چې د ترهګرۍ په پیښو کې څه لږ ډېر کموالی راغلی دی نو دا هم د فوزي عملیاتو په وجه دی او که قامی اکشن پلان په صحیح طریقې سره عملي کړی شوی وي نو صورتحال به نن د دې نه هم ښه وي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. پاکستان یو ځل بیا ویل دی چې د هر ډول ترهګرو او وسلوالو خلاف دی او په ضربیازب عملیاتو کې یې د حقانی شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو په ضد عملیات کړي دي. په اسلام آباد کې د اونیز خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو د دفتر ویاند دا هم زیاته کړه چې په پاکستان کې د داعش وسلوالې ډلې د موجودګۍ آثار نسته. دې غونډې ته د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل هم ورغلی و چې په اړه نور حال تاسو ته اوروي.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وی پاکستان د هر قسمه ترهګرې خلاف دی او منطقه کې د امن او کلاري لپاره کوشش کوي. د حقانی ډلې په ضد د کاروایانو او سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې راپورته کیدونکي خطرې په اړه د تپوسونو په جواب کې ویان دوی
دا خبره موږ څو څو ځله کړې ده چې د ضرب عذب اپریشن تر لاندې موږ د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایانې کړې دي او په وسلوالو کې زمنګ د پاره خ او بد نشته. پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ او وسلوالو ډلو غندنه کوي او د دې پر ضد دي. تر څو چې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالو ډلې خبره ده نو تر دې دمه پاکستان کې د دې شتون ثبوتونه نشته. خو بیا هم پاکستان دا یو خطر ګڼي او دغه لړ کې موږ خپلې امنیتي ادارې چمتو کړې دي.
په داسې حال کې چې پاکستان افغانستان وخت په وخت په یو بل تورونه لګوي چې خاوره یې د یو بل په ضد استعمالیږي په دغه تورونو کې څومره حقیقت وی په دې اړه مو د سیمه ایزو چارو د کارپو او پیښور کې میشت خبریال اکیل یوسف زینه تپوسو کو نو دوه دواړه غاړې د خپلو ناکامو پټولو لپاره دا کار کوي.
نظر داره چې دا کوم اپریشن په خیبر کې یا په وزیرستان کې روان دی، د دې نه بعد د حقانی نیټ ورک هغه هم ډېر زیات کمزورې شوی دی. نور پاکستانی طالبان چې دي د هغو قوت هم منتشر شوی دی یا ختم کړی شوی دی یا کمزوری کړی شوی دی. او دغهرنګه په افغانستان کې هم تقریبا په 15 صوبو کې عملیات شوي دي چې دغه خلک یې په نښه کړي دي. بنیادي طور نه بلیم ګیم یا داسې الزامات یا تورونه چې دوی لګوي، نو د دې یو مقصد دا هم وي چې کوم د فورسز یا د حکومت کم پالیسیانو کې نقایص وي هغه دې د قبلولو په ځای باندې په نورو هیوادونو باندې یا ګاونډي هیوادونو باندې واچوي.
همداراز د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي یو بل خبریال حسن خان وینا وا، دواړو ملکونو لبا خپلې پالیسۍ بدلول وي، ګنې نقصان به د پاکستان افغانستان اولس ته رسي.
پوری چې دواړو حکومتونو یو بل سره په اخلاص کومک نه کړي او جوائنټ سټریټیجی چې کوم دي مشترکه عملیات نه کړي، تر هغه پورې دوی په دې باندې بری نشي موندلې. دا غي وجه ده چې هغه خلک چې په پاکستان کې رواني کې نو افغانستان د غوډه لپاره سافټ کارنر لري، او هغه خلک چې په افغانستان کې رواني کې نو غوډه لپاره پاکستان ته ډیورنت کرخه د شپږ وو لسی زوراسي په دې باندې دا ډیسټربنس دي. دا ډیسټربنس به رواني او نقصان به دواړو ملکونو ته.
د خارجه دفتر ویان خپل خبرو کې دا هم وی چې د پاکستان افغانستان استخباراتي ادارو ترمنځ د مرستو او معلوماتو د تبادلې یو مفاهمتي یادښت لاسلیک شوی دی چې ورسره به د ترهګرۍ خلاف په خشان مبارزه وشي، خو په دغه مفاهمت عمل درآمد کولو لړ کې د افغانستان د جواب انتظار دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوس زو د فاټا پر لور. د پاکستان پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازو پرون د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د یو آئینی ترمیمي بل مسوده جمع کړه. په مسوده کې غوښتنه شوې چې د پاکستان د اساسي قانون یا آئین د 224 مادې په لمنځه وړلو سره د قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړ کړل شي او دوی ته د قانون سازۍ یا د قانون جوړولو حق ورکړل شي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله راکوي.
د دې ترمیمي بل په حق له د خیبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي الهاج شاجي ګل مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو ټول منتخب غړي د بل د لارې د غوښتنه کوي چې د فاټا آئینی حیثیت دې بدل کړي شي، او دا هله ممکن دي چې د آئین آرټیکل 224 ختم کړي شي. د نوموړي وینا وا چې د شروع په ورځ د باجوړ ایجنسی او کورمی ایجنسی نه منتخب غړو شهاب الدین او ساجد حسین توري په ګډون دوی دا بل د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړو او د راتلونکو میاشتې په شپږویشتمه نیټه باندې اسمبلی اجلاس کیږي، او د دوی به دا کوشش وي چې دا بل پکې د بحث لپاره وړاندې کړي.
نو مونږ کې په کیسه راغلم کې د شو د آرټیکل 247 ختمې دونه بغیر نو مونږ فاټا الیکټډ ایگزیکټو کونسل جوړې دي، او چې تر کومه پورې آرټیکل 247 نوی ختم شو نو تر هغه پورې صوبه هم نشي جوړې دي. مونږ اول هغه دا دی چې فاټا د پاټا کړه شي لکه څنګه ملکن ډیویژن دی. خو مونږ کله کې سره درې آپشن ساتلې دي. آپشن نمبر سیکنډ فاټا الیکټډ ایگزیکټو کونسل دی. دریم آپشن دی صوبې د پارا بیا تحریک چلول اخیری. موږ امید چې په دوه تایی اکثریت کې پاسکو کسه مسله وه یا حکومت په کې ډیلیتو کولو، نو موږ د امید چې کم از کم حکومت خو به راته فاټا الیکټډ ایگزیکټو کونسل راکړي.
د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نه چې کله مشال ریډیو ته پوسټ وکړو چې د بل منظورولو لپاره یې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون په شمول نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو سره خبرې اترې کړې دي، نو په جواب کې نوموړی وایي
موږ خپل هم لوبي کړې ده. یو قسم د اپوزیشن طرف نه حکومت په ایمنیزي د غوي طرف نه موږ بار بار ویل شي چې تاسو دا بل راوړی موږ در سره یو. چې کله موږ هغه نه خبره په حق کړله نو موږ هم مطلب دې په دې باندې سټینډ واخستو. تیرې هفتې چې څومره د قبایلو سیاسي اتحاد دی هغه ټولو سره پرون موږ په اسلام آباد کې میټینګ وکړو. صحیح ګری شولو موږ په خپل مشرانو سره په لنډو ورځو کې میټینګونه کوو چې هغه دې تاسو ملګرتیا وکړي.
د یادونې دا چې د قبایلي سیمو اولس او منتخب غړي وخت په وخت د حکومت غوښتنه کوي چې یا خو دې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي، یا دې ورله د ځان له صوبې درجه ورکړي، او یا دې فاټا وفاقي جمهوري سیمه یا فیډرل ډیموکراټیک ایریا وګرځوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان چاپېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل ادارې کې لیکي چې د تیرو شپېتو کالو څخه قبایلي سیمې کله په یو وجه او کله بیا په بله وجه له نور پاکستان څخه په قانوني، آئینی او انتظامي توګه بیل ساتل شوي، خو اوس وخت راغلی چې دغه سیمې د نور پاکستان په څیر په آئینی او انتظامي توګه یو شان سي. د دغې ادارې مهم برخې مجید بابر درته اوروي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل یو ادارې کې لیکي چې د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا هغه غږ چې غواړي د دوی سیمې دي په انتظامي توګه د صوبې د واک لاندې قبایلي سیمو سره جمع کړل شي. یو وار بیا دغه په قانوني، آئینی او انتظامي توګه د پامه غورځېدلې سیمې موضوعي بحث جوړې کړې دي. د ادارې په خبره که څه هم دغه سیمې په جغرافیایي توګه د پاکستان برخه دي، خو په ارادي توګه د نور پاکستان په څیر د انتظامي او آئینی دایرې نه بهر ساتلې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا دا غوښتنه ځکه هم ډېر اهمیت لري چونکې هغوی نیخ په نیغه د دغو سیمو ولس منتخب کړي دي، او د دا ډول استازو په خبره کې د هغو اناپرستو ملکانو او مشرانو د خبرو نه زیات وزن دی چې غیر منتخب وي. د ورځپاڼې په خبره چونکې د یوې بلې صوبې په جوړېدو سره به په وفاق ډېر اثرات پرېوځي، او د دې له وجې به د سینټ او مشترکه مفاداتو د کونسل په جوړښت هم اثر وشي، نو ځکه دا مهال د بلې صوبې جوړېدل به مناسب نه وي. خو یوې بلې صوبې سره د ضم کېدلو غوښتنه باید ومنل شي، ځکه چې دغه سیمې بنیادي اصلاحاتو ته ضرورت لري، او دغه اصلاحات دې د هغو ټولو تجویزونو په رڼا کې وکړل شي چې په تېره یوه لسیزه کې وړاندې کړل شوي دي. اداریه زیاتوي چې په 2010 کال کې په اف سی آر قانون کې بدلون، قبایلي سیمو ته د سیاسي ګوندونو د قانون غځول او نورو بیلابیلو قوانینو د دغو سیمو په حکومتدارۍ کې هیڅ بدلون نه دی راوستی. خو د ورځپاڼې په خبره دا بالکل د منلو وړ خبره نه ده چې دغه سیمې چې د تېرې یوې لسیزې نه د وسلوالو د پوځي عملیاتو زور برداشت کوي د ستونزو سره مخ دي، او هغه دې د نور پاکستان نه بیلې وساتل شي.
مجید بابر و چې د فاټا د نوي قانون سازۍ په اړه تاسو ته په ډان ورځپاڼه کې د خبرې سوي ادارې مهم ټکي اورول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري. افغان پولي ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې چارواکي وایي چې د حکومت پلوه امن کمیټې د نهو رضاکارانو مړی موندلی دي چې وسوالو څو ورځې وړاندې د دغه ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې تیراک تښتولي ول. د ځای سرچینو په وینا وسوالو د تېرې یکشنبې په ورځ د امن کمیټې 14 کسان تښتولي وه چې 15 یې د دوشنبې په ورځ او 9 نور یې د چهارشنبې په ورځ وژلي دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور زموږ خبریال ذبیح الله شفق راکوي.
چارواکي وایي چې د حکومت پلوه امن کمیټې د تختول شوو غړو شپږ نور مړي موندلي چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې تیراکې تختولي ول. د دغه ایجنسۍ ځایي سرچینې وایي چې وسلوالو د تېرې یکشنبې په ورځ د حکومت پلوه امن کمیټې یا توحید اسلام 14 غړي تختولي ول چې پکې د 15 مړي د دوشنبې په ورځ او د پاتې 9 کسانو مړي د چهارشنبې په ورځ د ایجنسۍ په قمبرخیلو کې موندل شوي دي. د باخبرو ځای سرچینو د وینا له مخې د حکومت پلوه امن کمیټې وژل شوي ټول غړي د لنډي کوتل د بازار څخه خېل اوسېدونکي دي. د خیبر ایجنسۍ یو ځای خبریال سلیم الرحمن چې پیښې له نږدې څارلې په دې اړه وایي
دا د ایران اراروانو خپل علاقې له بازار څخه خېل ول، او دا د سندپل په علاقه کې تکبندې په دوران کې هغوی نیولي 14 کسان کنه 14 کسانو کې 2 لک کم عمره وایي نو هغوی پرېښي د 14 گرفتار کړي دي. په دې کې دا 5 کسان په مغه شپه باندې ووژل او دا 9 کسان یې بېګا وژل. دا بیا د کمرخیلو علاقه له سوخ غړې وتی په هغې کې بیا غورځولي وو.
په عین حال کې یو ځای امنیتي چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو د حکومت پلوه امن کمیټې کړي په ډزو وژلي دي. خیبر ایجنسۍ افغان پولیسو سیرما پر تقبلي سیمه ده چې د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار سره نښتې اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په دې سیمه کې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام، تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو جنګیالي میشت دي چې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو ترڅنګ پکې ځایي خلکو د دغه وسلوالو پر ضد امن کمیټه هم جوړه کړې ده. د خیبر ایجنسۍ ځایي امنیتي چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې د امن کمیټې د غړو د مړو تر موندلو وروسته په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي، خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. په خیبر ایجنسۍ کې د ځایي حکومت پلوه امن کمیټې د غړو په وژنه کې په داسې وخت کې ډېر والی راغلی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېر کال په اکتوبر کې په یاد ایجنسۍ کې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل، او د روان کال په جولای کې داسې عمله تر هغه پاکه اعلان کړه. له بلې خوا په خیبر ایجنسۍ کې دغه حکومت پلوه امن لښکر د غړو د تښتونې او وژنې مسؤلیت د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالې ډلې منلی دی.
په پاکستان کې په تیرو 2 ورځو کې 4 خبریالان په نښه کړل شوي دي چې پکې 3 خپل ژوند له لاسه ورکړي او یو بل بیا ژوبل شوي دي. دا چې د پاکستان خبریالان د چا لخوا ګواښل کیږي او د دوی د ژغورنې لپاره څه هلې ځلې پکار دي. له اسلام آباد مشال راډیو خبریال سراج ظهیر له ځینو خبریالانو سره خبرې کړي او دغه راپور چمتو کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته را بولم.
په پاکستان کې د نهې د ورځې راهیسې څلور خبریالان په نهه کړی شول چې پکې په پېښور کې د پښتو ژبې ورځپاڼې سب ایډیټر او د ټوکو ټکالو شاعر ادبار ګل زړسوان دی په اسلام آباد کې نامعلومو وسلوالو په ډزو ووجو. دغ رنګ د قبیلي سیمې خیبر ایجنسۍ یو بل خبریال عبدالاعظم شینوار په پېښور کې نامعلومو وسلوالو په ډزو جوبل کړو. له دې سربېره دوه نور صحافیان آفتاب علم او ارشد علي جعفری په کراچۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا ووجل شول. په کومه چې په ټول ملک کې صحافتي ډلو احتجاج جونه پیل کړی دی او له حکومت غوښتنه کوي چې د صحافیانو قاتلان دی ونیول شي او سخت سزا دی ورته ورکړي. د ادبار ګل زړسوان دی په حق لا شاعر او صحافي مصور قریشی مشال ریډیو ته وی چې حق دی یو ښه صحافي سره سره یو ښه د طنز او مزاح شاعر هم وو.
زړسوان دی خو ډېر یو د دوستۍ په لحاظ باندې هم ډېر نرو په حواله باندې بزه ده ویم چې هغه خپل صحافتي ژوند چې کوم تیر کړی ډېر په نرې تیر کړی خپل ذمواری خپل نره
کله چې مشال ریډیو د صحافیانو د وژنو لامل په حق لا په اسلام آباد کې د صحافي او تزیه کار سلیم احمد نو پوښتل نو هغه وی
پاکستان چې دی هغه آلریډي په هغه ملکونو په لیست کې دی کوم ځای کې چې صحافت د صحافیانو لپاره د موست ډینجرس کنټریز په هغه لیست کې راځي. د جرنالیست لپاره آفیشل پروټیکشن دا په کومه اداره کې چې کار کوي د هغې لپاره نشته، پراپر ټریننګ نشته. اصل چې زیاته خطرناک ده چې هغه کله ټارګټ شي نو دا پته هم نه لګي دا د کومې پارټۍ چې دی نو دا ټارګټ کړی دی.
همداشان په کراچۍ کې د صحافي او د سیاسي چارو تجزیه کار اجمل خټک کشر نه چکل مشال ریډیو په دې باب لو پوښتل نو هغه وی چې په پاکستان کې تل په صحافیانو باندې قدغنونه لګېدلې او چې کوم صحافي هم رښتیا وایي هغه په نخښه کیږي.
کسان دې خبرې ترې پاکستان کې پاکستان کې چې د ډېرو کورونو چې کوم دي هغه په بمانو باندې ولزول شو او ډېر صحافي انداز دي چې هغه د عمل پرې خبر نو د دې هر څنګه طرف نه ټریفي خو د بنیادی ذمہ داری د اسټیټ وی چې هغه نه صرف دا چې صحافیانو ته بل چې دلته د ټول اوسېدون کې دا هغه تحفظ ورکړي.
د صحافي تنظیمونو په وینا چې پاکستان دا وخت په نړۍ کې د صحافیانو لپاره تر ټولو زیات خطرناک ملک ګرځېدلې دی او یوازې په کال 2014 کې په پاکستان کې 14 جورنالیسټان وجلې شوې دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د قبایلي سیمې خبر ایجنسۍ د باړې کمبرخیلو کډوالو خپلو کورونو ته د بیا ستنېدو لړۍ سر له نن پیل شو چې د روانې میاشتې تر 27 نېټې پورې به روانه وي. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې له دوی سره د ستنېدو پر مهال یو لړ مرستې کوي، خو کډوال بیا شکایت کوي چې له دوی سره د ژمنې مطابق مرستې نه دي سوي. نور حال شاهنواز ترکزی راکوي.
د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډي ام اي وای چې د زیارت تورزه نه د خیبر ایجنسی د باړې کمرخیلو قبیلی به کورشوي خلکو ستنیدل هم پیل شوې دي او د کډوالو لپاره په میاګانو خور ملک دین خیلو کې د ستنیدو مرکز خلاص شوې دي. چیرته چې به دوی ته د ستنیدو اسناد یا فارم ملويږي او د مرکز نه به دوی ته تر د شپږو میاشتو پورې راشن هم ورکول شي. او چې د کمرخیلو کوم خلک په جلوزو کډوالو کیمپ کې میشته دي نو هغوی به د خپل کیمپ نه لیږلی شي او د کمرخیلو دغه ستنیدل به د 10 ستمبر نه تر د 28 ستمبر پورې دوام لري. د 10 نه تر د 12 ستمبر پورې به د کمرخیلو زیلی قبیله کودلخیل، د 14 ستمبر نه تر د 14 ستمبر پورې به مغولخیل او د 19 ستمبر نه تر د 19 ستمبر پورې به درې پلاری قبیله ستنول شي او د هاغو بهري قبیلو خلک چې په کمرخیلو کې میشته دي هغوی به د 28 ستمبر نه تر د 28 ستمبر پورې لیږل شي. خو بیا د کمرخیلو قبیله یو مشر حاجی ادبار خان اپریدی مشال رډیو ته وایي چې د ستنېدو په وخت د یو لړ ستونزو سره مخ دي.
چې څومره متاثرین دي موږ په شوې دي، موږ د پیسو سخت ضرورت دی چې کوم وعده چې موږ سره د حکومت کړی وه یا کومه انجوګونو کړی وه هغه شی موږ ته مکمل نه دی ملو شوی، نه ته ملوېږي الله مولا چې کله به کیږي.
او یو بل مشر سید راسن اپریدی وویل
سکول نشته، هسپتال نشته، روډ نشته، اوبو استعمال نشته، لیارې ګاډي واړې چې دغه خلک روان شي په ګنټو ګنټو په لیاره باندې لګېږي، په ډګر باندې لیارې دي، سیده لیار نشته.
حاجی ادبار خان د روزګار د شروع کېدو لپاره یو مهمه غوښتنه سپه دې ډول وکړه
چې کومه موته حکومت یا کومه موته انجوګونو مقرره کړې دي لکه 10,000 اډوانس کې دي، 25,000 بیا په چې کني چې کاډه یار څه دلی یې نه څه دی، 25,000 روپۍ ته نه ول دا غوړم او بیا چې کني د خیر سره دل یار ته نه دی بړې غوړم چې موته بړې لري کولو شي.
د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډي ام ا د وینا تر مخې د کمرخیلو قبیلې هر کورنۍ ته به د ستنېدو وروسته په سمدستي توګه د موبایل سیم په ذریعه زره روپی او ای ټی ایم کارت للاره 25 زره روپی ورکول شي. یاد دی وی چې بالا پدی ورستیو کې د پوزي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوارو نه پاک کړی شوی ده او د بی کور شو خلکو ستنیدل ورته پیل شوی دی او تر اوسه ورته د اکاخیلو شلوبر قمبرخیل برقمبرخیل او ملک دین خیل ستانه شوی دی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مازیګر 15 بجې سوی عبدالحی کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز اوري.
پاکستان وزیر اعظم ویلي د ترګري یو انتیا پزندۍ پر ځای جوړ کړ سوی کامی تګلارا نېشنل اکشن پلان باندې پوره پوره عمل نه دی سوی. نن په اسلام آباد کې د اړه سوی غونډې ته نواز شریف وویل چې د ملي تګلارې په ځینو برخو عمل سوی خو البته پر لویه برخه عمل نه دی سوی. پاکستان ویلي د حقاني شبکې په ګډون د هر ډول وسلوالو پر ضد کاروایي کوي. څه موده وړاندې امریکا اندېښنه څرګنده کړې چې پاکستان د ضرب اعظم اپریشن په مهال حقاني شبکه نه ده په نښه کړې. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو پرون د یو ترمیمي قانون جمع کړ او غوښتنه یې وکړه چې فاټادي په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. د خیبر ایجنسی د پارلمان غړي شاه جوګل افریدي پر مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا ټول غړي په دې سلا دي چې د قبایلي سیمو آئیني حیثیت کې بدلون راوستل شي. پرون د خیبر ایجنسی چارواکو ویلي دي چې د حکومت پلوه امن کمیټې د نخ رضاکارانو مړي موندلي دي. د وسوالو څو ورځې وړاندې د دې ایجنسی په لرې پرته سیمه کې راکي دا کسان تښتولي وو. د افغانستان هرات ولایت په سلګونو اوسیدونکو نن په یو مظاهره کې له افغان حکومت وغوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې دې د افغان لفظ ولیکل شي. مظاهره کوونکو ګاونډي هیوادونه د افغانستان د خلکو په بې اتفاقي کولو تورن کړل. نیټو د افغانستان د برېښنا څنګ سره د 200 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړې دي. دا مرسته په دریو کلونو کې د افغانستان برېښنا کمپنۍ ته ورکول کېږي چې له امله به د افغان ځواکانو او فوجانو اډو ته برېښنا یا بجلی ورسېږي. د امریکا د بهرنی چارو پوخانی وزیر هیلری کلینټن وایي که چیرې په راتلونکو انتخاباتو کې امریکا د امریکا ولسمشر وټاکل سوه نو له ایران سره سوی تړون به عملي کړي. د دې پونه که چیرې داسې ونسي تهران له دې تړونه څخه سرغړونه وکړي د یوې پر ضد اقدام کوي. د القاعده شبکې مشر ایمان الزبایری د اسلامي دولت د ډلې مشروعیت یا جایزوالی رد کړی دی. خو د پر مسلمانانو رغ کړي چې دوی باید له دې ډلې سره په عراق او شام کې یوځای سي څو د لویدیځو ځواکونو پر ضد وجنګېږي. ناټو او امریکا هغه رپورټونه باندې اندېښنه څرګنده کړې چې وایي په شام کې روس پوځي هلې ځلې زیاتېدلې دي.
دا مهم خبرونه لندز مل مشال رادیو څخه واوري دي چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. اوس واره صدرې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په سمباتي د مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیوا د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته ورسو.
دا نورسپانې خپل اداریه د قبایلی سیمو د پارلماني غړو لخوا ترمیمی بل په حق لیکل دا ورسپانه لیکي چې فاټا د پاکستان ایوه مهمه برخه ده او قبایلی سیمه د ایوه اوګدې مودې راهسې د بنیادی آئینی عدالتي او انتظامی سہولتونو څخه محروم ده. ورسپانه لیکي چې د قبایلی سیمو نه منتخب غړي وایي چې یا خود فاټا او اف ار د خیبر پښتونخوا برخه جوړه کړی شي او یا د ورلا د ځان له صوبې درجه ورکړی شي او د ترڅنګ په اف سی ار کې د هم بدلون وکړی شي. ورسپانه لیکي چې په قبایلی سیمو کې پولیټیکل پارټیز اکټ 2010 هم عملي شوی دی خو بدقسمتۍ نه په دې تر اوسه په صحیح توګه عمل درآمد نه دی شوی چې له وجې قبایلی سیمې اوس هم د سهولیاتو نه محرومه پاتې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فاټا اولس ډېرې قربانیانې ورکړې دي او دا خلک څو کلو پورې د خپلو کورونو څخه بهر پاتې شوي دي. نو په کار ده چې د فاټا اولس ته د ملک د نورو برخو د وګړو په شان حقونه ورکړی شي. وحدت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د ترهګرۍ د مخنیوي د تګلارې په اړه په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته د وینا په وخت وویل چې د ترهګرۍ خلاف د ګډو هڅو د توندولو ضرورت دی ځکه چې داعش په خپله پروپاګاندا او خپل نظریات سیمه کې خوروي. ورسپانه لیکي چې پاکستان او افغانستان دواړه د تیرې یوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهسې د ترهګرۍ د لعنت ښکار دي او د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه نیغ په نیغه په یو بل اغیز لري او هر کله چې د دې دواړو هیوادونو څخه یو کې ناقلاري نو بلکې هم سکون نشی راتللی. ورسپانه لیکي چې په پاکستان او افغانستان دواړو کې د داعش په صورت کې د یوې نوې خطرې راولاړېدو د مخنیوي لپاره پکار ده چې دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي د دغه خطرې پر ضد خپلو کې سره لاسونه یو کړي او یو بل سره خپل منځي مرستې سیوا کړي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبې سیاسي مشرولۍ په شمول په نیپرا کې د اورېدنې پر مهال د خیبر پښتونخوا د بجلی منافقې اضافه او د یو
شپږ څلوېښت ارب روپو د بقایا جاتو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د وفاقي حکومت څخه د دې نه وړاندې هم نه صرف د بجلی په منافعه کې د اضافي غوښتنه کړې ده، بلکې خپل بقایا جات یې ترې هم غوښتي دي او وفاقي حکومت ورسره وعدې هم کړي دي، خو د دې باوجود هغوی د خپلو وعدو نه په شا شي چې له وجې د صوبې په اولس کې احساس محرومي پیدا کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز مجلې د افغان طالبانو د خپل منځي اختلافاتو او جګړو او د ځینو ملګرو یې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لیکو ته د ورتلو او اسوسییټډ پریس خبري اژانس په پاکستان په جیلونو کې مجرمانو ته د مرګ د سزاګانو ورکول کېدو پر موضوعاتو لیکنې کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي به زموږ همکار هارون بچا درته واوري.
د ټایمز مجلې لیکنه وایي د افغان طالبانو د نوي مشر د هغو داوو برعکس چې ویلي یې د طالبانو د یو موټي ساتلو هڅې کوي، د هغوی په لیکو کې د مشرتابه پر سر پیدا شوي اختلافات په خونړیو جګړو بدل شوي دي. د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور پلویانو په جنوبي افغانستان کې له هغوی څخه د جلا شوي یوې ډلې لسګونه جګړه مار وژلي دي. لیکنه کاږي د طالبانو خپلمنځي جګړې ښایي دغه اسلامي څخدریزي ډلې د لا پاشل کېدو سبب شي. دا په داسې حال کې دا چې د یو شمېر افغان طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته د تلو خبرونه خپاره شوي دي. پاکستان چې پر افغان حکومت او طالبانو د سولې خبرو لپاره فشار راوړی دی، خبرداری ورکوي چې دغو مذاکراتو د لا نور ځنډ په صورت کې ښایي یو د پام وړ شمېر نور طالبان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. مجلې د پاکستان د یو جګپوړي امنیتي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د افغانستان د سولې یوازینی لار له طالبانو سره د خبرو هغه ده. د پاکستانی امنیتی چارواکي زیاته کړې ولسمشر اشرف غنی کولی شي د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې پر پاکستان د نه همکارۍ لپاره نیوکې وکړي، خو د په خبره چې دغه د مسلې حل نه دی. بلخوا د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو لیکنه وایي پاکستان دا مهال د نړۍ د هغو هیوادونو د لیست په سر کې ځای موندلی چې مجرمانو ته پکې د 500 سزا ورکول کیږي. د لیکنې تر مخه د له هغه وروسته دا چې طالبانو د تیر کال په دسمبر کې د پېښور پر یوه ښوونځي برید وکړل او پکې یې یو نیم سل کسان چې زیاتره یې ماشومان ول ووژل. خواجان سوایی پر ځای د دې چې د پاکستان حکومت وسلوال ونیسي او اعدام یې کړي، د هغه هیواد په جیلونو کې عادي مجرمان په دار ځړول کیږي. په لیکنه کې د بشري حقونو د فعالانو په حواله ویل شوي چې له تېر دسمبر میاشت راهیسې له هغو 226 قیدیانو څخه چې 500 ورته ورکړل شوي، یوازې لس یې د تروریستي پېښو په تړاو نیول شوي ول. لیکنه زیاتوي په پاکستان کې قیدیانو ته د مرګ سزاګانو ورکولو لړۍ لا هم روانه ده چې هدف یې د هغه هیواد د ترهګرۍ پېښو ځپلي ولستا یو څه قناعت ورکول دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ډیموکرات ګوند ولسمشر د انتخاباتو کاندید هیلری کلینټن ویلي دي چې په هیڅ ډول به اجازه ورنه کړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. نوموړي د ایران پر مشرانو هم سخت انتقاد وکړ. د دې هر څه په اړه نور حال زموږ خبریال احمد شیبر درته اوروي.
هیلری کلینټن وایي که چیرته دا د امریکا ولسمشر انتخاب شي، له ایران سره به اټومي تړون پلی کړي، خو که چیرته تهران له دې تړون سرغړونه کوله عملاً به لاس په کار شي. د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو کاندید بیا د ایران مشرانو ته په خپله وینا کې وویل، د ایران مشرانو ته زما پیغام دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه به تاسو ته اجازه در نه کړي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ولسمشرۍ اوسنی کاندید بیا خبرداری ورکړ او ویل که ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي، دا به یې مخه ونیسي او د پوځي اقدام په برخه کې به دوه زړې نه شي. هیلری کلینټن تیره ورځ د واشنگتن په بروکینګز څیړنیز مرکز کې دا هم وویل چې د یوې ولسمشر په صفت به د امریکا د متحده ایالاتونو او د هغې د متحدانو د ساتنې لپاره په هر هغه اقدام لاس پورې کړي چې اړتیا یې وي. ایران دا تورونه رد کړي دي چې په پټه د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ډیموکرات ګوند اوسمهالې مخکښ کاندید وویل چې دا د ایران پر رژیم باور نشي کولی. زما پیلامه له بې باوري شروع کیږي. ستاسو د ولسمشر ریګن دریز د شوروي په اړه یاد دی چې اعتماد او څېړنه وه، او زما نظر بې باوري او تحقیق دی. هیلری کلینټن زیاته کړه چې د ایران یو بې بنسټه ظالم رژیم دی او په دغه هیواد کې باید د بشري حقونو د سرغړونو پر ضد هڅې وشي. میرمن کلنټن بیا وویل کوم تړون چې د نړۍ پیاوړو هیوادو په جولای کې له تهران سره وکړ له هغه سره ټولې هغه لارې پر ایران تړل شوي دي چې اټومي وسله ترلاسه کړي او امریکا ته د څارنې لپاره ډېره موقع برابره شوې ده.
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. او سم تاسو پام دی بل راپور پر لور راګرځوم. په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي که افغان حکومت له دوی وغواړي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي نو هیواد یې هر ډول همکاري ته چمتو دي. مارکوس پوتسل له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي له بل هر هیواد وړاندې چین او امریکا کولای شي د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې اړه نور حال کابل زموږ همکار رحمت الله افغان راکوي.
که څه هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د بیا خبرو د پیل په اړه تر اوسه هیڅ ډول معلومات په لاس کې نشته خو جرمني په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکوي. په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل که افغان حکومت له جرمني وغواړي نو هیواد یې بشپړو همکاریو ته چمتووالی لري څو په دې برخه کې لازم سهولتونه رامنځته کړي. د ښاغلي پوتسل په باور د نورو هیوادونو په پرتله امریکا او چین کولی شي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو د سولې خبرو ته په کینولو کې ګټور رول ادا کړي.
زه فکر کوم چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپلوي او مشري هم دوی وکړي خو ځینې بانفوزه هیوادونه هم کولی شي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې برخه کې چین او امریکا رول لوبولی شي که زموږ نه هم غوښتنه وسي کولی شو دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړو خو موږ نه غواړو چې په دې پروسه کې ځان ته کومه نوې لاره خلاصه کړو.
ښاغلي پوتسل له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له اړخه له پاکستان سره خبرې وکړي څو د سولې خبرو بیا پیل ته یې حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ په اعلان سره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدلې. که څه هم له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ځینو غړیو د سولې په اړه د ټولو هیوادونو هڅې ستایلې وې خو یو شمیر پخواني افغان ډیپلوماټان له چین او امریکا پرته د سولې په برخه کې د هیوادونو همکاریو ته د شک په سترګه ګوري. پخواني ډیپلوماټ احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل دا چې اوس مهال د افغانستان د سولې خبرې له خنډ سره مخ دي نو په لنډ مهال کې به په دې برخه کې هر ډول اقدام ګټه ونه لري.
اوس مذاکره بمبست تللی درسته چې اوس پیږي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې مشکل ده غواړي چې نور مملکتونه لکه جرمني په دې سره یو ګام پورته کړي اما چون امریکایان دلته عملا حضور لري مخصوصا جرمني او فرانسې دا مملکتونه ته نه پرېږدي چې ګام پورته جرمني څخه روابط درلودل د سټیب هغه سره اوس اوس سټیب د ملا مختار منصور سره نشته یعنې جرمني ګام به پورته کړي اما نتایج به مثبت به نه وي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي اوس چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې او همدارنګه د طالب مشرانو ترمنځ هم اختلافات زیات شوي نو لرې برېښي چې په لنډ او منځ مهال کې دې د افغانستان د سولې خبرې یو ځل بیا پیل سي. دوی په دې باور دي چې د افغان حکومت مشران په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره د امریکا او ملګرو ملتونو له لارې پر پاکستان فشار راوړي څو یاد هېواد د سولې صادقانه خبرو ته حاضر شي.
زموږ غلا مشال راډیو خاوري د امریکا د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر بیا د افغانستان وضعیت اندیشنه څرګنده کړې او له سپینې ماڼۍ څخه غوښتي چې د اوس لپاره خپل پوځیان له دغه هېواد ونه باسي. مکټرن بیریچ په وروستیو کې کابل ته تللی و له ولسمشر اشرف غني او د ناټو له چارواکو سره یې کتلی و. دی اوس واشنگټن ته ستون سوی دی او له امریکایي رسنیو سره غږېدلی دی چې په اړه یې نور حال احمد شیبه راکوي.
د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر ماک ترن بیری د ولسمشر اوباما له ادارې وغوښتل چې له افغانستانه د پوځیانو له ایستلو لاس واخلي او پرې نشتي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترورستانو په پټن ځای بدل شي. ماک ترن بیری چې تازه له افغانستانه واشنگټن ته ستون شوی دی وایي زه د پوځیانو د ایستلو هغې پرېکړې ته اندېښنه لرم چې ولسمشر اوباما به یې په راتلونکو څو اونیو یا میاشتو کې اعلان کړي. له پلان سره سم ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د امریکا پاتې نږدې لس زره پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر پایه ووزي او هلته یوازې دومره عسکر پرېږدي چې په کابل کې د دوی د سفارت امنیت ټینګ کړي. په کانګرس کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وایي که چېرته امریکا داسې پرېکړه وکړي نو افغانستان به په ټپي حالت کې طالبانو د القاعده پاتې شونو داعش او نورو تروریستي ډلو ټپلو ته پاتې شي چې بیا شاید د امریکا پر ضد بریدونه وکړي. ماک ترن بیری زیاته کړه چې افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت لپاره د داسې سیمو لپاره چې هلته حکومت نه وي د تاریخي پس منظر له نظره او د مخدر موادو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر تل د ترورستانو په نظر دلچسپ ځای دی او لکه څرنګه چې په واشنګټن کې اکثر خلک فکر کوي تر هغه داعش په دغه هیواد کې په سرعت د ودې په حال کې دی. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په راتلونکو څو اونیو کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه خپل وړاندیزونه د اوباما ادارې ته وړاندې کړي. د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر مارک ترین بیری وایي چې د دې پلوي نه کوي چې امریکایي ځواکونه د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو د ده په وینا پکار ده چې دا ځواکونه د اوس لپاره هلته خپلې اډې ونه تړي او له هغه ځایه پاتې عسکر ونه باسي. مارک ترین بیری بیا عراق ته اشاره وکړه او ویې ویل که له افغانستانه امریکا خپل ځواکونه وباسي او یوازې د خپل سفارت ساتنې ته توجه وکړي د عراق تجربه به تکرار شي. له عراقه په 2011 کال کې امریکا وروسته تر دې ټول ځواکونه وایستل چې بغداد له دې سره مخالفت وکړ چې امریکایي ځواکونه د عراق دننه له عدلي تعقیبه بری شي. له عراق د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد پراخې سیمې داعش لاندې کړې او سختې جګړې پکې روانې دي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
لکه څرنګه چې مو د خبرونې په جریان کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم ویل دي چې د ترهګرۍ پر ضد پر نوې جوړه سوې تګلارې قومي اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی سوی. نوموړي دا خبر نن په اسلام آباد کې د ویل وړي پایې د غونډي مشري کول پر وخت وکړه. اوس څو شیبې وړاندې بیا د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان له مطبوعاتو سره خبرې کړې دي او پر همدې موضوع سره غږېدلې دي چې په اړه د تازه حال شریکولو لپاره دا وخت موږ سره له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د ټلیفون پر لیکه دي. ریاض مساخیل، په دا غاړه کې تازه حال موږ سره شریک کړئ.
جی بالکل، دغه چې کومې دوه غونډې شوې دي نو د کوم چې قومي تګلارې ترهګرۍ خلاف په دغه حواله سره مطبوعاتو ته بریفینګ ورکولو په وخت کوم چې د کورونو چارو وفاقي وزیر دی چودري نثار علي خان، نو دوی چې یو خو کوم چې په ملک کې پاکستان کې دننه کارتون کې غیر سرکاري ادارې دي هغه کوم ملکی دي او غیر ملکی، نو د هغه په حواله سره خبر وکړي د وسلو چې کوم لایسنسونه په 13-12 کالو کې جاری شوی په دغه حواله سره بیا سکیورټي کمپنۍ چې کمی دي چې کوم دلته کې د سکیورټي خدمات ورکوي پرایویټ کمپنۍ په دغه حواله سره هم خبر وکړي او د دې ترڅنګ کې بیا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره چې کوم اقدامات شوي دي د دې وینا و چې بعض ځینې داسې غیر سرکاري او بهر ملکی ادارې دي، این جی او دي، انټرنیشنل یا بین الاقوامي این جی او دي چې هغه ته د کار کولو اجازه خو لري خبره ده چې هغه دلته کې درخواست کړي هم نه دی ورکړي، خو دا هغه خلک دلته راغلي دي کار کوي، نو موږ داسې یو طریقه جوړ کړی دا چې د هغه تر لاندې دا ټول ادارې چې کمی دي چې هغه باقاعده رجسټرډ شي، دغه رنګ چې کمی ملکی غیر سرکاري ادارې دي نو هغه د صوبو کار دي چې هغه په دغه حواله سره خپل خپل چې کم دغه رجسټریشن کم کې کار دی او په هغه باندې چې کم نظر ساتل دي چې هغه وکي، بیا چې کوم لایسنسونه ورکړې شوې دي نو دوی چې دغه مختلف قسمه داسې خلک شته چې د هغه نمونه د هغه ادرسې هغه غلط دي د هغه پتن لګي چې دا کم دي، نو د دغه چې کوم د وسلې لایسنسونه دي نو هغه هم صفاکول شي په هغه کې هم لګیا دي چې کوم غلط خلک دي هغه تن لري کړی شي. د سکیورټي کمپنو په حواله سره دوی چې را داسې ادارې شته داسې کمپنیان شته چې هغه ته لایسنسونه ورکړې شوې دي بلکې دا یو تجارت جوړ شوې دي او په دې چې دي د کو حفاظت کی دی دا کم کار د بار چرغلی نو هغه کار دی په صحیح طریقې سره نه کوي. بیا د مدرسو چې کم د غیر رجستریشن خبر وانه دوی چې مونږ غواړو چې دا مدرسې ټولې په یو سلام مشورې سره چې کم د مدرسو مشران دی هغه د حکومت سره کینی او دا سی یو رجستریشن طریقې دی جوړه کی او بیا دغه مشران لړشي په صوبو کې دا خپل خپل فکر د مدرسو سره کینی او غی دا سی طریقې جوړه کی چې ټولې مدرسې د غیر رجستریشن شي او بیا په هغه کې د دینی تعلیم سره سره دنیوي تعلیم هم ورته کی کیږي نو په دغه لړ کې به دوی چې راتلونکې اونۍ یوه بله غونډه هم کیږي په نیکشن نیشنل اکشن پلان یا چې کامی تګلاره ده د هغې په حوالې سره دوی چې اوسه پورې په 15 نقطو باندې چې کوم دی عمل درآمد هغه تسلی وړ دی خو نورې چې کومې پاتې 15 نقطې دي نو په هغې باندې هم عمل درآمد باید چې وشي په هغې کې د کم چې سایبر کرایم دی یا د فاټا ریفارمز په حوالې سره دوی چې په دې باندې اوسه پورې ډېر کار نه دی شوی دغه رنګ د دې نه علاوه چې کوم دی د افغان کډوالو په حوالې سره دوی چې خوښه 15 لکه غیر رجسټرډ افغانان هغه هم په پاکستان کې میشت دي د رجسټرډ افغانانو ترڅنګ او تر څو پورې چې زموږ د افغان حکومت سره واضح خبر نه شوی واضح لوزنامه نه شوی نو تر هغه پورې مونږ دا کم چې رجسٹرډ افغان کډوال دي نو دا هم مونږ نشو لګلې خو دی هم بیا چې کم د دې لپاره کم کیمپونه مخصوص کړی شوی دي نو دا د کیمپونو راوتی دي بیا دی په بازارونو کې کاروبارونه کوي بیا دی ځان له ځمکه جیدادونه غستی دي د دې اجازه نشته او دا دي چې کم دنو په غیر قانوني طریقې سره کړی د تر هغه په حواله سره دوی چې کم خودکش حمله کیږي یا کم دماکی کیږي بیګنا خلک وجل کیږي نو په اسلام کې د دې خبره بالکل اجازه نشته او دا خلک د اسلام د پزې د اسلام خلاف کارونه کوي دا به موږ په هیڅ صورت کې نه برداشت کوو دا رنګ دا هم وی چې کم خلک د نفرت او د کرکې تقریرونه کوي په جمعهتونو کې یا په امامباړو کې یا نور داسې نو یو خو به د دې ډېر حد پورې کیمرا غلې دی بیا د دغه تقریرونو د ریکارډ کولو د پاره به داسې آلات لګي چې هغه به ریکارډ کیږي دا مولا تقریر به ریکارډ کیږي چې بیا دغه رنګ دغه خلاف د ثبوت په هیڅ باندې په عدالت کې پیښ کړی شي دوی چې دغه خلک چې څوک نفرت خوري څوک کرکه خوري په تقریرونو کې په جمعهتونو کې په مدرسو کې نو دا او ترهګر دا تقریبا یو شانتکار کی او د دې خبره به هیڅ کله هم اجازه ورنه کی حکومت دا خبره نه کوي
صحیح ډیر مننه ریاض مساخیل مر سره د تفصیلی معلوماتو شریکولو شورز ولري
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
واشنگتن پوسټ ورسپانې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل هیواد ته د بیا ستنېدو په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي د پاکستان حکومت په زور د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او د روان کال جنوري راهیسې 1,30,000 افغانان پاکستان پرېښي دي د دغې مقالې د مهم ټکو اورېدو ته تاسو پام راکړئ واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي په داسې حال کې چې اروپا ته د بیلابیلو هیوادونو د کډوالو سیلونه روان دي پاکستان پر ځای د دې چې له پناه غوښتونکو سره مرسته وکړي لګیا دی افغان کډوال په زور باسي د ورځپاڼې په وینا له پاکستان هر ورځ په سلګونه افغانان کابل او د افغانستان نورو ښارونو ته ستنېږي دغه افغان کډوالو په پاکستان کې لسګونه کلونه تیر کړي چې ځینو یې د 1990 لسیزې په لومړیو کلونو کې د کورنیو جګړو له کبله هیواد پرېښي او ځینو نور بیا په 1996 کال کې د طالبان د واکمنۍ پر مهال پاکستان ته کډي کړي که څه هم د پاکستان حکومت په ښکاره وایي چې د افغان کډوالو د ایستلو امر یې نه دی کړی خو کډوال بیا وایي چې د پاکستاني چارواکو او پولیسو لخوا پر دوی فشار دی چې له پاکستانه ووځي ځینې نور بیا په دې خاطر افغانستان ته کډې کړي چې د پاکستان حکومت د دوی د پیژن پاڼو یا رجستریشن کارډونو موده نه ده غځولې یا د چارواکو لخوا زندان ته د لیږلو یا رشوت ورکولو غوښتنه ورڅخه سوې ده واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په افغانستان کې نامنی مخ پر زیاتېدو ده او د ولسي وګړو د وژنې کچه هم لوړه سوې ده یو 60 کلن افغان کډوال رحیم خان په داورسوی کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای 28 کاله وړاندې د جنګ له کبله هیواد پرېښودی خو اوس بیرته جنګ او بمونو ته روان دی د روان کال جنوري میاشت راهیسې 1,30,000 افغان کډوال له پاکستانه وتلي چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 4 چنده زیاته ده مرستندوی کارکوونکي او افغان چارواکي د دې شمیرو د زیاتېدو اټکل کوي په دا تیر څو اونیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې زیاتې ترنګلې سوي دي افغان ولسمشر اشرف غني چې په لومړي سر کې خپل ګاونډي هیواد سره د اړیکو ښه کولو هڅه وکړه په دا وروستیو کې په ډاګه پاکستان د طالبانو له لارې په تشدد پارولو باندې تورن کړ په پا پاکستان کې د 15 لکه رجسټرډ افغان کډوالو د پیژن پاڼو موده د روان کال د ډسمبر پر 1/3 پای ته رسیږي کجیری دواړه هیوادونه په دې لړ کې یو موافقې ته ونه رسیږي نو افغانستان به د افغان کډوالو له سیلاب سره مخامخ سي بلخو په پا پاکستان کې د 10 لکه نارجسټر سو افغانانو راتلونکي هم څرګند نه دی د روسیې خبري اژانس په وینا د پاکستان د کورنی چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې دی د ټولو کډوالو بیا ستنېدل غواړي نوموړي زیاتوي چې رجستریشن کارډونه د دې کال په پای کې تر وخت تیریږي او موده به یې نوره نه غځول کیږي
د مشال ریډیو پرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلې شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. او سو د بلوچستان د کوټې پر لور په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا درې ورځنی پښتو نړیوال سیمینار جوړیږي چې په کې به له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نور هیوادونو څخه نامتو پښتانه لیکوالان او شاعران ګډون کوي. د پښتو اکاډمۍ کوټې مشران وایي ټولې تیاری بشپړه کړې دي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا د روانې میاشتې له دولسمې نیټې بیا تر څوارلسمې پورې د درې ورځني نړیوال سیمینار لپاره تیاری بشپړه سوې او له بهر څخه د میلمنو راتګ هم پیل سوی دی. د پښتو اکاډمۍ مشران وایي د یاد سیمینار لپاره یې ټولې تیاری ترسره کړې. د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات تر عنوان لاندې په دې درې ورځني سیمینار کې به له امریکا نیولې تر اروپا پورې او له افغانستانه بیا تر پښتونخوا پورې د پښتو ادب ستوري، نوموړي لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د پښتو اکاډمۍ کوټې مشر سید خیر محمد عارف له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د یاد سیمینار ټولې تیاری سرته رسولې دي.
نو په دا اوله چې موږ کوم سیمینار ایښی دی، دولسم او دیارلسم ستمبر چې دی، هغه موږ دا مخصوص کړی دی چې هغه به مقالات دي او په څوارلسم ستمبر باندې به اختتامیه وي.
د پښتو اکاډمۍ یو بل مشر ډاکټر عبدالروف رفیقي بیا وایي له بهر څخه یې ډیری میلمانه د سیمینار لپاره کوټې ته رارسېدلي او ځینې نور یې پر لاره دی چې د جمعې تر ماښامه پورې به راورسېږي.
زموږ سره دلته چې کوم کار کوونکي دي، علمي رجال دي، اشعار دي، ځینو سیاسي ګوندونو وګړي دي او علمي ادبي چې کوم خلک دي، هغه ټول زموږ سره په تماس کې دي، په اړیکه کې دي.
ډاکټر رفیقي زیاتوي د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات نړیوال سیمینار لپاره یې ټول لس کتابونه چاپ کړي او په یاد سیمینار کې به یې په میلمنو کې ویشي.
چې دا نړیوال سیمینار ډیر کار غواړي او موږ د ډیرو وختو اخته وو، خو دا د کتابو کار، لس کتابونه چې د نړۍ د بېلابېلو ګوټو د لیکوالو، د پوهانو، د منورینو کتابونه وه، هغه کمپوز، چاپ او بېخي په هره معنا رارسېدلي.
د ویلو وړ ده چې د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا همدا لومړنی نړیوال سیمینار دی چې په کوټه کې به د خلیل ورځې نیولې بیا تر دوشنبې پورې دوام لري. خدای نور ناصر، مشال راډیو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونو د پای شېبې رارسېدلې دي. عبدالحی کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز یو ځل بیا واوري. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د ترګري یو انتها پسندي پروژه جوړ کړل سوی قامي تګلاره نېشنل اکشن پلان باندې پوره پوره عمل نه دی سوی. نن په اسلام آباد کې په دې اړه سوی غونډې ته نواز شریف وویل د ملي تګلارې په ځینو برخو عمل سوی خو البته په لویه برخه نه دی سوی. پاکستان ویلي د حقاني شبکې په ګډون د هر ډول وسلوالو پر ضد کاروایي کوي. څومره د وړاندې امریکا اندېښنه څرګنده کړې چې پاکستان د ضرب اعظم اپریشن پر مهال حقاني شبکه نه ده په نښه کړې. په قامي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو پرون د یو ترمیمي قانون جمع کړي او غوښتنه یې کړې پټادی په خبر پښتو کې شامل کړي. د خبر ایجنسی د پارلمان غړي شاه جګو لا پیډي پر مشالې دو ټول د فټا ټول غړي په دې سلا دي چې د خپل سیمو عیني حیثیت کې دي بدلون راوستل شي. پرون د خبر ایجنسی چارواکو ویلي دي چې د حکومت په لوه امن کمیټي د نه رضاکارانو مړي وندل شوي دي. وسوالو څو ورځې وړاندې د دې ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا کې دغه کسان تښتولي وو. د افغانستان هرات ولایت په سلګونو اوسېدونکو نن په یو مظاهره کې له افغان حکومت وغوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې دي د افغان لفظ ولیکل سي. مظاهره کوونکو ګاونډي هېوادونه د افغانستان د خلکو په بې اتفاق کولو تورن کړل. نیټو د افغانستان د برېښنایي څانګې سره د $200 میلیونو مرسته اعلان کړې ده. دا مرسته په دریو کلونو کې د افغانستان برېښنا کمپنۍ ته ورکول کېږي.
د امریکا د بارني چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن وایي که چیرې په راتلونکي انتخاباتو کې د امریکا ولسمشر وټاکل شوه نو د ایران سره سوي اټمي تړون به عملي کړي. د دې په وینا که چیرې داسې ونه سي نو د ایران پر ضد به اقدام وکړي. د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د اسلامي دولت د ډلې مشروعیت یا جایزوالی رد کړی دی او پر مسلمانانو غږ کړی چې دوی باید له دې ډلې سره په عراق او شام کې یوځای سي څو د لویدیځو ځواکونو پر ضد وجنګېږي. ایمان الزواهری په هغه غږیز پیغام کې چې تېر ورځ په انټرنټ خپور شو وویل چې دی او ملګري یې په بغداد کې د ابوبکر البغدادي خلافت په رسمیت نه پیژني. نیټو امریکا هغه رپورټونو باندې اندېښنه څرګنده کړې چې وایي په شام کې د روسي پوځي خلیزلي په سیاسي دودي د نیټو عمومي منشي له پراګ څخه د لیدنې پر مهال تېر ورځ وویل که دا تصدیق سي نو د روس له مداخلت سره به دا شخړه حل نه سي. له دې سره سم د مشال راډیو نننۍ نه ساعته خبرونه پای ته رسیږي. زه احمد شاه اعظمي، عبدالحی کاکړ، تخنیکی همکار جاناتن، سره له خپلو ټولو همکارانو او خبریالانو اجازه غواړو. تاسو کولی شئ چې پر همدې څپو د ډیوا راډیو خبرونه واوري. شما شامی او الله مو مل سره.